پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړی مشی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړیم. د کابل پوهنتون ته وسلوال دننه شوي او ډزې یې کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین هم ازادي راډیو ته د دغو ډزو خبره تایید کړه، خو وی ویل چې په سیمه کې پولیس حضور لري او وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. مخکې له دې د کابل پوهنتون څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل شوي. دغه ډزې نن شاوخوا 12 بجې پیل شوي. تر اوسه پورې چایا کومې ډلې د دغو پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې نور جزئیات واورئ. چارواکي په پکتیا کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه د ګردیز زرمت د لویې لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند د نیکنام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې له دې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وچاودېد.
چې د بیس د نږدې وو، دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چایا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کندز د ولایتي ادارې پر ودانۍ د هوان د لګېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل دغه هوان تیر ماښام د ولایت د انګل دننه د والیبال په میدان کې داسې مهال ولګېد چې د ولایت کارکوونکي په لوبه بوخت. مرادي وایي پیښه کې ټول وژل شوي. د ولایت ساتونکي دي او ټپیانو کې درې ساتونکي او درې نور ملکي کارکوونکي شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چایا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوان قلو اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دی او قومندان په ګډون دی له لسو زیاتو وسلوالو دی وژل کېدو خبر ورکوي. دغه قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د ناوی ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکمالاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او د هوایي ځواکونو په مرسته یې پلان شنډ شو. د قلو اردو په وینا د بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او درې نورې ټپي شوي دي. د خوست کابل پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د یو پخواني غړي په ګډون دوه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند تیری کوتل په لوړه څوکه کې تیر ماښام هغه مهال وشو چې یو سراچه ډوله موټر له عمومي سړک واوښت او یوې لویې ژورې کندې ته ولوېد.
دوه نفره، یوه ښځه یو سړی مړه وو، پکې څلور نفره شدید زخمیان دي. چې زخمیان دي اندېښنې وړ دي، هغه یې بار کړل کابل په طرف.
په پیښه کې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړی حمیم الله عبید زدران او د مور خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډیر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ د خطر او سل 90 میلیونو زیاتو کسانو خپل رائے ورکړی دی. نظر شمیرې نه خي چې په ملي کچه بایدن لټرم څخه لک تر لګ پسلو کې اته مخ کې دی، خو په هغه ایالتونو کې چې ویل کېږي په بل قوتو ګټرم ته هغه رائے ورکوي چې نوموړی دغه انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لک مخ کې دی. که یو کاندید د الکترال کالج 200 رائے تر لاسه کړي، هغه د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په مولداوی کې د ولسمشری لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د دې هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشری د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمعیو رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلې دي. د ولسمشری دوهم دوره انتخابات به 2 وروسته د نومبر په 15 ترسره شي. جرمنی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سر لنن د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري، سر لنن قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړل او هلته 15 میلیون کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټول بند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټول بند پیل شي. ایټالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. تیرونه په اوسټا ول هر ورځ 8000 کسان په امریکا کې په کورونا اخته شوي. په امریکا کې هم د کووید 19 ناروغي لکبله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د سر موضوع مو دا ده چې د کابل پوهنتون ته نن وسلوال دننه شوي او ډزې کړي دي. د پیښې یو عیني شاهد او محصل صفي الله رسنیو ته ویلي. د محصل په خبره چې نن دوی په لوبو اخته وو چې د ډزو غږونه واورېدل او پولیسو ورته وویل چې باید ځانونه خوندي کړي. په کندهار کې هم د ارغنداب له ولسوالۍ ګڼې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د مولادات په نوم د کندهار یو اوسیدونکی وایي
شال میامه ګرد پاتې شوي دي، در پدارې ما د ځان د بل په کبو ټکټرانو کې همدغه دغه ځان رسولې دي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له ټاکنو هم خبر کړو چې هلته مخکې تر مخکې شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن دوشنبه له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل په پوهنتون کې ډزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان وایي د کابل پوهنتون سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل شوي او پولیس په سیمه کې حضور لري. تر اوسه د دغې پیښې څرنګوالی نه دی روښانه، خو ښاغلی آریان زیاتوي چې وروسته به نور جزئیات وړاندې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان د پیښې د تعقیب لپاره ته ورغلی دي. اکرام الله اکرام همدا شیبه له کابل را سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ اکرام، د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ومنله چې د کابل پوهنتون ته ځینې وسلوال ورننوتی دي او خو پولیس هم په سیمه کې موجود دي او سیمه کلابند ده او وضعیت پولیس له نږدې نه څاري. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاستولي غږیزه پیغام کې ویلي دي چې پیښه نږدې یو ساعت مخکې رامنځته شوه.
با تاسف که دشمنای افغانستان، دشمنای دانش و روشنایی ساعت قبل تعدادشان داخل پانتون کابل شدند، هم اکنون نیروهای قطعات خاص ما، نیروهای امنیتی و پلیس در ساحه حضور دارند. ساحه به شدت زیر نظر ما است و برای مهار رویداد از تمام تلاش استفاده میشه.
مسانگزه صاحب طارق آریان ویلی دی چې په سیمه کې پولیس شته او دوی وضعیت لنګدې نه څاري خود حمله کوونکو د شمیر پاړه باندې تر دې دمه وایي چې معلومات نشته. د غشان د مرګ ژوب لې پاړه باندې هم معلومات نشته، خو په ټولنیز میډیا باندې یو شمیر محصلین چې دوی ادعا کوي چې د کابل پونتون دننه ایثار دي ځینې عکسونه خپاره کړي دي چې په کلی دل کېږي ځینې کسان ټپیان دي، او دوی ادعا کوي چې وسلوالو حمله کوونکو د دوی په ملګرو باندې ډزې کړي دي چې ځینې هم ټپیان دي. وړاندې داسې ویل کېدل چې کومه چاودنه هم شوې ده، خو تر دې دمه د چاودنې په اړه لا دقیق معلومات نشته.
مننه کوم اکرام الله. اکرام، لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل پانتون ځینو محصلینو په خپلو ټلیفونونو باندې په سوشل میډیا فیسبوک باندې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښایي هلته ډزې شوې دي او ډزې روانې دي. د کابل پانتون یو محصل صفی الله ویلې دي،
نن چې کله د موږ درس خلاص شوله موږ فوټبال میدان کې په لوبه باندې مصروف وو چې د ډزو غږ مو اورېد، پولیس راغله له موږ ته وویل چې ځانونه وباسه.
وربه شو د کابل پانتون ته هلته زموږ همکار فرید الله سعادت اوس ورسېدلی دی. سعادت، څه ګورې شاوخوا؟ آیا اوس هم ډزې روانې دي که څنګه؟ سعادت زما کاورې لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو سم نه راځي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت دی چې د کابل پوهنتون د نننۍ پیښې د خبرې پوښښ لپاره ورغلی دی. له ده سره به بیا هم تماس ونیسو. د اوس لپاره د ټلیفون کار ورنکه. تاسو واوریدل چې نن د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال ورننوتي وو او ډزې کولې. په رسنیو باندې هم د ویډیوګانې ښیي چې ډزې شوي دي او محصلین د خپلو ټلیفونونو له لارې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او وایي چې دوی په لوبو بوخت وو یا یې خپل درسونه ویل چې د ډزو غږونه یې واورېدل او پولیسو دوی ته وویل چې باید له سیمې ووځي او ځانونه خوندي کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که نور جزئیات د کابل پوهنتون په اړه وو حتما یې له تاسو سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په 1290 منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کو. ورزو کندهار ته هلته د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ ته یو شمیر خلک بې ځایه شوي دي او راغلي دي. کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هلته په میوند او ارغنداب کې درنی جګړې شوې دي چې د کندهار د کډوالو او بیرستنیدونکو د چارو د رئیس دوست محمد نایاب خبره د بې ځایه شویو کسانو شمیر یا د کورنیو شمیر 2000 ته رسیږي او 1500 بې ځایه شویو سره به مرستې هم د دوی لخوا وشي. په دې اړه صادق رښتینی ته غوږ دو چې ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی چېرته چې سلګونه کورنیو د جګړې له ویرې پناوړي.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیرې شاوخوا بازار ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې راوتلی په څورو څورو کې شان میا ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کپټه کړان کوم دا دغه ته ځان رسولې دي خاک پسره دي.
د کورنیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای لنورستون سر خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستول دي مور په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویان خو بنمري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړه په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لويري به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالا تو چکورونه گرده پاتس با دی سی راقیل دی چی دا پا غاری که دی دا کالی دی یو یو گدر را خست دی دی دا گدر دی ستل تیزان را برست و نور کورونه و شیانه گرده پاتسی بیدی مکمل پدا آسی حالا تو کمور راقیل دی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپل وینی
دا کند هار دا کدوالو و بیرت راستنی دونگو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بیچي په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي. امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورستر ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ سږ کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې دغومره کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنۍ د بې ځای کې دوه اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت رسېدلی. ډیوه نادر ته به غوږ شو.
د روان میلادي کال لومړۍ روبه کې افغانستان ته 13.9% صادرات راکم شوې دي. دا خبر پاکستانی رسنیو خپور کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم وایي په روان کال کې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې د نورو کلونو په پرتله کمې شوې دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د منځنۍ آسیا، ایران، چین، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ پراخېدل او د کرونا وایرس خپرېدل پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اړیکې د راکمېدو عمده لاملونه دي. که څه هم د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو کمښت برخه کې د روان میلادي کال شمیرې نه لري، خو وایي چې په 1990 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات شوي، خو په 1990 کال کې دا شمېر نیم ته راټیټ شوی دی او ښایي سږ کال له نیم څخه هم کم شوي وي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د سړو خونو جوړېدو چاري 50% بشپړې شوې دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې په اډانه کې د 450,290,308 افغانیو لګښت د میوو 23 سړې خونې جوړېږي چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% یې د برخمن شوي بزګر لخوا ورکول کیږي. یادې پروژې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د بڼوالو او بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتوالو په پار پلی کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې ترڅنګ په لسو نورو ولایتونو پروان، کاپیسا، تخار، فاریاب، فراه، غزنی، پکتیا او لوګر ولایتونو کې بیا په معیاري توګه 12 دانار او مڼو د ساتنو په موخه سړې خونې جوړیږي چې 1500 متریکه میوه به پکې ساتل کیږي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 1,600 وړو سړو خونو جوړول تر لاس لاندې دي چې ډېر ژر به یې کارونه پای ته ورسیږي. دا وزارت په داسې حال کې د سړو خونو د چټک جوړېدو خبر ورکوي چې هر کال د بزګرانو ډیری میوه او سبزیانی د همدې خونو د نشټون لامل خرابېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.13 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,680 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوګست برته باور شو کابل ته د کابل پانتون د نننن وسلوال نن وتیو هلته دز کړي دي تر اوسه معلومه نه ده چې چاته مرګ جوړ لاوختي کڅنګ خو د افغانستان د کورونی چار وزارت ویلي دي چې پولیس په سیمه کې حضور لري. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت کابل پانتون تر رسیدلې ده د دغه پیښې د خبري پوښښ لپاره لمکسره به خبري وکړي. سعادت صاحب څه ګورې شاوخوا مو څه روان دي وضعیت څنګه ده؟
سنې زې سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته زړه ښکند د کابل پانتون مخې ته یا هم هغه دروازې ته ولاړم چې مخامخ بل دروازې ته دغه خطر روانه ده. اول خو په ورسته جزئیات کې زه به دومره وایم چې دغه داسې لا هم له پانتون همداش په ځاور نه پېښ شوی اوریدونکو به یاوري او کنه داسې لا هم روانه دي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې ځنګړي ځواکونه یا دلته کوم نظامی کسان چې دی یا پولیس په ټوله کې وایي چې ځنګړي ځواکونه پانتون ته ننوتل دي او وسلوال سره په خطه دي. لاندې تعداد نه معلوم چې کوم تعداد باندې وسلوال دننه دي خو دلته هیڅ شهیدان بیا وایي چې وردمه خاینه کومه چاودنه نه کنده شوی مستقیمه د ډزو په لومړی کې د نوګونو ولید او واست کابل پانت مزنه د ډزو غوونه راځي په ډیر استعمال چې دا د هغه وسلوال چې دننه دي او د ځواکونو ترمنځ نه خدي راځي.
مننه کوم فرید الله سعادت د ازادي رادیو خبريال د کابل پانتون لمک سره خبري کولی. هلته د کابل پانتون دننه د سعادت په خبره چې ډزې روانې دي پولیس هم په سیمه کې حضور لري. وسلوال نن شاوخوا 11 بجې پانتون ته ننوتی او معسلینو ویل چې ډزې کولی او وروسته د کورونی چار وزارت هم تایید کړی ده. له ازادي رادیو سره پات شي په دې اړه به نور جزئیات تاسو وروسته خبره کړو. اوس هم د سیمې او نړۍ یو مهم خبر البته د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه باندې دی دا چې مخکې تر مخکې هلته شاوخوا 90 میلیون امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. د کرونا او بعد خپرېدو له کبله ډېر امریکایان په الکترونیکي بڼه او یا د پوسټ له لارې رایې ورکوي. پرون هم دواړو کاندیدانو په بیلابیلو ایالتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې غونډې کړې دي. دغو کمپاینی غونډو له حاله مو عصمت سروان خبروي.
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پالګون کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د ټینګار وکړ چې کله انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایی ګټونکو اعلان نشي ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو ونی ووزی او په لړ کې ډېری نادودی وشي. د نظر پښتنو وروستي پایلې شي چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لشتر لشه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالد ترامپ ګاندې دی. ډونالد ترامپ خپل انتخاباتي هلې ځلې په ایوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکز کړي او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. شغل ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې پلش توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کیږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبې په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فوسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بې روزګاره شي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبې په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا او با سره د مبارزې سملاره غوره کړې وای لښ تر لښه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2018 کال په انتخاباتو کې تر خپل سیالي لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبې تر ورځې پورې تر 90 میلیون ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وي په سلو کې 15% کې شي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګست په 12 شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د کابل ته ورزو. هلته د نومبر دویمې د ژورنالیستانو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د بندیدو یا د عدم خشونت د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور دی. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 مورده ثبت شوي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 ملیکه کې راوستی چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د دومې په مناسبت چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو له ورځې سره سمه ده دغه راپور تیار کړی.
د خورشید تلویزیون خبریال مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوې وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې لبیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون پاره راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورده ثبت شوي دي. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د ښاغلي نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه 150 ته رسیدنه شوې ده. دا ته وشتو مورد او عاملین لامنیتی ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. اته مورد د امنیتی ځواکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو موارد او عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګ مسؤل نوري وای د روان میلادي کال له پایل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبت شوی چې 15 د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور، یو په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست. بورات دوه کمیډي فلم تیره اونۍ نندارې ته وړاندې شو. بورات د یو قزاقستاني ژورنالیست له عجیبو کیسو او پیښو ډک کمیډي فلم دی. پام وکړئ یو لنډ راپور ته.
د بورات په نوم یو فلم په 2006 کال کې جوړ شوی و چې ګڼو خلکو خوښ کړ او دا د 14 کلونو وروسته دویم فلم راووت. دا فلم هم بورات نومیږي. ساشا بارن کوهن چې د انګلستانو هالیوډ سینما مشهور او پیژندل شوی لوبغاړی دی د بورات په نوم د یو قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکي رول ادا کوي. د فلم کیسه داسې ده چې قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکی بورات چې امریکا ته په لومړي سفر سره د خپل هیواد او خلکو نوم په نادیدګیو او مسخره کارونو بدوي باید په خپل دویم سفر کې بیرته د وطن او خلکو نوم روښانه کړي. بورات په دې سفر کې بیا هم ګلان کړي داسې چې غواړي ټرمپ ته رشوت ورکړي او خپل لور د ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ورواده کړي. د بورات په دواړو دغو فلمونو کې لوبغاړی په قزاقستان کې د ټولنې ټول عیني واقعیتونه چې رژیم څومره په خلکو محدودیت وضع کړی او څه ډول واک چلوي یو په یو په کمیډي ژبه بیانوي. ساشا بارن کوهن په خپلو مرکو کې ویلي چې د قزاقستان چارواکو د ده د فلمونو د کم اهمیت ښودلو لپاره میلیونونه ډالره په تبلیغاتو لګولي دي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو بلل کیږي چې پکې د بیان آزادي محدوده ده او خلک پکې آزادانه سیاسي فعالیتونه نشي کولی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې